په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوی ازادي راډیو ته ورسېد. تر روان یو سات کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خپریږي. مخکې تر دې چې پروګرام پیل شي، د دې سات مهم خبرونه را سره واوري. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي د ملګرو ملتونو د نورو ادارو په همکاري په افغانستان کې له تیر کال راهیسې څه باندې 4 میلیونه او 3 لکه کسانو ته بشري مرستې رسولې دي. د دې ادارې د نن ورځې د ټویټ له مخې دغه بشري مرستې په لرو پرتو سیمو کې هم اړو کسانو ته رسول سوي دي. ملګرو ملتونو تر دې مخکې خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې څه باندې نیمایي وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت د سوداګری او صنایعو د سرپرست وزیر نورالدین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی د مسکو په سفر بوخت دی. باختر دولتي خبری اژانس د دې وزارت د یو بیان په حواله خبر ورکوي چې دغه پلاوی پرون شنبه مسکو ته روان شو. په بیان کې راغلی چې د دې پلاوی د سفر هدف د افغانستان او روسیې ترمنځ د اقتصادي او سیاسي اړیکو پراختیا ده. روسیې که څه هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په تېر یو کال کې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې پاللې دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي سبا دوشنبه پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو د کلیزې په مناسبت عمومي رخصتي ده. طالبانو د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې پر 15مه پر کابل هم ولکه ټینګه کړه او تیر حکومت یې ړنګ کړ. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته بېلابېلو ادارو په افغانستان کې د اقتصادي بحران د زیاتېدو خبرداری ورکړی دی. پر طالبانو انتقادونه کېږي چې په دې موده کې د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې تړلې، ګڼې ښځې له کارونو شړل سوي او د وزګارتیا اندازه په دې هېواد کې زیاته سوې ده. د شیطان آیاتونو د کتاب له لیکوال سلمان رشدي چې په یو حمله کې ټپي سوی و، د مصنوعي ساخیستو دزګا لري کړای سوی او کولی سي چې خبري وکړي. د هغه یو همکار پرون دا خبر تایید کړ، خو نور جزئیات نه دی ورکړي. پر سلمان رشدي د جمعې پر ورځ په نیویارک کې د یو کس لخوا د چړي په ذریعه حمله وسوه. حمله کوونکي پر خپل جرم اعتراف نه دی کړی، خو څارنوالانو ویلي چې دا له مخکې پلان سوی جرم و. یو قاضي په توقیف کې د هادي ماتار په نوم د تورن کس د ساتلو حکم ورکړ. او د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي اوکراني ځواکونه به هر هغه روسای سرتیری په نښه کړي چې د زاپوریژیا اټومي بټۍ پر لوري ډزې کوي. په وروستیو کې کیف او مسکو پر یوه او بل د دې اټومي بټۍ پر لوري دراکېټي حملو تورونه لګوي. د اوکران ولسمشر زلینسکی تیره شپه په یوه ویډیوي وینا کې ویلي، هر روسای سرتیری که پر دې اټومي بټۍ ډزې وکړي یا حمله دې بټۍ د سپر په توګه کار وختي باید پوسی چې زموږ د استخباراتي ایجنټانو لخوا به په نښه شي.
روغتیا د ژوند شتمني.
زمانو ریاست نوري نیکه هلي او منه نن په خبرونه کې په افغانستان کې په ټوله کې پر روان روغتیایي وضعیت او هم د دینګي تبې پر ناروغي چې په دې وروستیو کې پیښې په ننګرهار کې زیاتې شوې او دغه ورځ پر کلورایا ناسناستې ناروغي خبرې کوو. د خبرونې لومړۍ نیمایي مو تر ډیره دغو ناروغیو ته ځانګړې شوې او دوهمه برخه به په افغانستان کې پر روان روغتیایي وضعیت خبرې وکړو. تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. د ټلیفونونو شمیرې اعلانوم: 00202211240 چې دا مو د واتساپ شمیره ده. که انټرنیټ لاسرسی لري نو په وړیا توګه کولی شئ چې را سره اړیکه ټینګه کړئ. یو ځل بیا یې تکراروم: 00202211240. بله شمیره ده 00202211240501. د غرض د اسکایپ لار هم کولای شئ چې را سره اړیکه ټینګه کړئ. راډیو ټکی ازادي مو هم د اسکایپ آدرس ده. په دې وروستیو کې د ننګرهار په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ډینګي تبې ناروغي خپره شوې. ډېرې پیښې البته په ننګرهار ولایت کې ثبت شوې دي. د ډینګي تبه څه ډول ناروغي ده، علایم یې څه دي او په څه ډول سرایت کوي، درملنه او مخنیوي په څه ډول کېدای شي؟ دغه راز به د دې تر څنګ د کلورا یا نسناسې پر ناروغي چې په پکتیکا او خوست کې د وروستۍ مرګونې زلزلې وروسته تر ډېره په ځپل شوو سیمو کې د خپرېدو ویل شوي هم خبرې وکړو. د دې خبرونه ته مو د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر بصیر ستومان ته بلنه ورکړې ده چې زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې ورسره هڅه کوي چې اړیکه ټینګ کړي. د خبرونه په بل برخه کې به د غراز پر عمومي د روغتیایي وضعیت خبري وکړو او دې برخه ته مو هم ځینې نور میلمانه رابللی دي. د تاسو لپاره هم فرصت دی چې پر دغه موضوع خبري وکړې، له موږ سره اړیکه ټینګ کړئ. د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه د نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق آیار په مرسته وړاندې کوم. لکه څنګه چې مې مخکې وویل، د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې د دنګي تبه یو نوې څپه انتایید شوې. د 2020 کال د جون له 12 د جولای تر 10 پورې ټول ټال 48 پیښې یوازې په ننګرهار ولایت کې ثبت شوې دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې دغه ناروغي له امله په دغه موده کې څوک ندی وفات شوی. د 48 راپور شو قضیو څخه ډیری ښځې او د 50 کلونو څخه پورته عمر لرونکي ښودل شوی دی. د دې مخکې په افغانستان کې د دینګي تبې د خپرېدو نښې هم په 2019 کال کې په ختیځو سیمو کې لیدل شوې وې. د 1500 پیښو د ثبت شوې وې. 2021 کال تر سپتمبر پورې دغه ناروغي بیا راڅرګنده شوه. تقریبا ویل کېږي چې 1015 کسان په دغه ناروغي اخته شوي وو او په ننګرهار کې هم له امله یو تن ساور کړی وه. زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر بصیر ستومان را سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب